یو وار بیا ستړي مشه اوریدونکو دلته په پراک کې د سحر لس بجې وو بجې شوې چې د پېښور د سحر د لس بجو سره سمون خوري. تر یو لس بجو په دې خبرونه کې بیا هم زه نجیب امیر ستاسو قربۍ هم لومړی به خبرونه اوري بیا به د خبرونې مطالب در پیژنو. په لومړۍ نیمایي کې د پښتونخوا په اړه رپورټونه را سره دي، په دویمه نیمایي کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو او همدارنګه اونیس پروګرام درته لرو. ستونزې او سرکار چې دا ځل د شمالي وزیرستان د خلکو پر ستونزو جوړ شوی. خو د دې ارسنه وړاندې د دې مهال خبرونه د پاکستان او افغانستان د پوځونو مشرانو په تاجکستان کې کتل. په هلمند کې 14 له 150 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په امریکا وايي پر شمالي کوریا له سولیزو لارو فشار اچوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ مشر وايي ترهګري یو سیمه ایز ګواښ دی او پرې د قابو موندلو لپاره اړینه ده چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه او د سرحدونو څارنه ترسره شي. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې د اتوار په ورځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د امنیت په اړه د څلور اړخیزې غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان پوځي مشرتابه ګډون وکړ. هلته د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای په دې غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې شوې.
د ځل نوبتی غونډه په تاجکستان کې وه. دوی اکثر په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خط یا د سرحدونو دواړو خواو ته څنګه وکولی شي چې په خپلو سیمو کې البته د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي.
خاغلی باجوا د غونډې په سنډو کې د افغانستان د پوځ د مشر جنرال شریف یفتلی سره هم لیدلی او په امنیتي چارو خبرې کړې دي. د افغان پوځ مشر د پاکستان، تاجکستان او چین له لوی درستیزانو غوښتي چې افغانستان ته د تروریستانو د وختلو د مخنیوي په برخه کې د لازمه همکاري وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کړنلاره د ماتې سره مخ کېده شي. شاهد حقان عباسی پرون بلومبرګ نیوز ته په مرکه کې ویلي عین له لومړۍ ورځې د دوی دریځ دا و چې په افغانستان کې پوځي لارینه پرمختګ نشي کېدی. نوموړي ویلي د افغانستان ستونزې ته باید یوه سیاسي حل لاره ولټول شي. خاقان عباسي چې درې اونۍ وړاندې منصب سنبال کړی وایي په داسې حال کې چې اسلام آباد په ګاونډي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د جګړې ملاتړ کوي، اجازه به ورنه کړي چې دا جګړه د پاکستان ته وغځېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 20مه د افغانستان په اړه خپله نوې او جارحانه کړنلاره اعلان کړې وه. د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه له تېرو 1400 کلونو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او نورو افراطي ډلو خلاف جنگيږي، څوک چې د کابل واکمني ختمول غواړي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د سانګي آی اس پی آر لخوا پرون ناوخته په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اتوار په ورځ د بلوچستان په کاهان، ډیرابوکټي، چتر او اوټ سیمو کې د اف سي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې دوه ترهګر وژل شوي او د ترهګرو څلور کیمپونه تباه کړل شوي دي. پوځ وایي دا د رد الفساد عملیات لړۍ ده چې دا مهال په ټول ملک کې دوام لري. دوی په تربت سیمه کې د اف سي ځواکونو لخوا د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي خبر هم ورکوي. پوځ وایي په تربت کې د وسلوالو دوه اکمالونکي یا سهولت نیولی او په زیات اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د کورم ایجنسی زنو مشرانو د اتوار په ورځ مشال لډیو ته ویل چې حکومت د دوی سیمې ته د غیر مقامی خبریالانو په ورتګ بندیز لګولې چې دوی د کارغندي او غوښتنه ده چې حکومت په آزاد مړ مقامی او غیر مقامی خبریالانو ته د راپورونو جوړولو اجازه ورکړي. د کونج الیزو سیمې یو مشر حاجی ګل علي
کیوم شای دوی دنیا ته خیال نه وو اغا یو کرپشن واجی سوی چی واجی سوی دی واجی نه دوی میډیا ته اجازه تر نه کړو. چیف آرمی سٹاپ تما ویلی دی، انتظامیا تما ویلی دی، صدا دا انسانی یو حقوق دی. س کچری دی دی انتظامیا نه وی یا فی نه وی یا ایفی نه وی دا ظلم د موسی ما کوي. موسی ډیر ظلمونه وشول او کا پاوج نه وی پاوج دی موسی ظلمونه ما کوي.
حکومت نږدې یو میاشت وړاندې په یوه پرېکړه کې ویلي د نورو سیمو خبریالان یا د رسنیو نور استازي که کورمې تلل غواړي نو لومړی باید د فاټا سیکرټریټ نه ځانګړی جواز ترلاسه کړي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک تاییدوي چې چاودنه د ناوی ولسوالۍ د مرکز په یو بازار ګوټي کې شوې ده. په وژلو شوو ټپیانو کې پوځیان هم شامل دي. ناوی ولسوالۍ له سونیو راسي د افغان پوځیانو وسلوالو مخالفینو د جګړو شاهده ده. افغان پوځیانو تیره میاشت له طالبانو د ناوی ولسوالۍ د بیا نیولو خبره کړې وه، خو له هغه وخت راهیسې ځینې وخت جنگ پکې کېږي. طالبانو د پرونۍ چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. په ناوی کې د پرون ورځې بمي حمله د لشکرګاه تر ځانمرګي حملې څو ورځې وروسته کېږي چې په هغې حملې کې 8 تنه وژل شوي وو او 30 نور بیا ټپیان ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که څه هم د شمالي کوریا لخوا د بیلیسټکو توغندیو وروستۍ درې ازموینې پارونکي عمل دی، خو واشنگټن به د سوله ییزې حل لارې د لټولو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي د اتوار په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دوی د شمالي کوریا دا عمل د ځان او د خپلو اتحادیانو لپاره یو را پارونکي ګام بولي، خو دوی به د سوله ییزې لارې نه هڅه کوي پر شمالي کوریا فشار واچوي څو مذاکراتو ته غاړه کېږدي. دی وایي په دې لاره کې د خپلو اتحادیانو او له چین سره په ګډه کار کوي. شمالي کوریا د تیر خالي په ورځ د لنډ واټن درې توغندي د جاپان د سین په ختیځ ساحل کې وډزول. په آذربایجان کې د وسلو په یو ګودام کې د اور لګیدو په پیښه کې شپږ کسان ژوبل شوي او د یو لړ چاودنو نه پس د پوځي تاسیساتو د شاوخوا سیمو نه خلک وتلو ته اړ شوي دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د اتوار په ورځ د سرخر باکونه په 10 کیلومتره واټن کې د وسلو په ګودام کې چاودنې وروسته لاغې ترسره شوې چې دغلته اور ولګید. د ګیلازي، سیتالچی او د سنگلورو نورو سیمو خلک وستل شوي دي. په دې پیښه کې د نورو کسانو د مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي. د دفاع وزارت وایي د پیښې د وجوهاتو د لمر لپاره یو غډه تحقیقاتي ډله ګمارل شوې ده. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. سموږه په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندی او رایه د انټرنیټ تلاري په مشال رادیو ټکی کم باندې موږ مونږ شي، او که سمارټ فون لری نو موږ په ټیون ان کې مونږ شي. په ورلد رادیو کې زمونږ خبرونه اوریدل شي په خپل د مشال رادیو یا د رادیو فری یورپ پروګرام یا سافټویر کته کول شي خپل موبایل ته، او موږ نه خپل غوړیدل شي. په دې خبرونه کې اورئ چې د پاکستان او افغانستان د پوځ مشرانو په تاجکستان کې سره کتلې دي. د وابهورې چې د خیبر کارخانه دار وایي حکومت پرې بجلی بنده کړې ده.
لکه مونږ باندې چې کوم میټر بلونه یې، خو هغه مونږ بلونه هغه مطابق هم جمع کړ، خو هغه باوجود هم په مونږ باندې بجلی ختمه کړ.
د دې ترڅنګ اورئ چې د پړچینار خلک د غیر مقامی خبریالانو په ورتګ بندیز اندیښمن کړی دی.
د عوام په دې شي ډیر خپه دي. هغه غوړي چې میډیا عدالتي روشي مونږ مسایل موږ پپکار دي ریډو باندې او ټي وي باندې نشر کړي.
په سواد کې د انارو باغونه ښه فصل ورکوي. د سواد په انارو یو ریپورت لرو.
د موږ د پاکستان مختلف سیمو ته مهایکو جه پنجاب شو، اسلام آباد شو، پشاور شو، د خلکو نه فیډبیک د لاسه خلکو چې ډېر زیات خوخی د دې د رنگ د لاسه او د خوګوالي د لاسه.
په دې سربیره 19 پروګرام درته لرو. ستونزي او سرکار چې زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي، او دا ځل د شمالي وزیرستان د خلکو پر ستونزو یې چارواکي غږول دي. را سره اوسه. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د پوځ مشروي ترهګري او سیمه ییز ګواښ دی، او پرې د قابو موندلو لپاره اړینه ده چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه وشي او د سرحدونو څارنه وشي. دوی دا څرګندونې د تاجکستان په سرخر دوشنبه کې په څلور اړخیزه غونډه کې کړې دي. زموږ همکار احمد الله په تیره خبرونه کې موږ ته په دې اړه داسې معلومات راکړل.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې چې کوم دی، دا د څلور اړخیزه چې پکې پاکستان، افغانستان، تاجکستان او چین اعلی فوځي چارواکي چې کوم هغه ګډون کړي وو، نو دغه غونډې ته د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا وینا و چې ترهګري و نړیواله خطر ده، او د دې په کوټلی توګه د دې مخنیوي لپاره پاکستان لګیا د کوششونه کوي، او موږ لګیا یو د معلوماتو تبادله هم یو بل سره کوو. نو دغه شانتي ممکنه ده چې پاکستان چې کوم دی هغه او ترهګری یا د وسلوالو چې کوم دغه دی هغه باندې قابو مومي. د نوموړي وینا وا چې پاکستان خپل ځمکه چې کوم د هغه د وسلوالو د محفوظو ځیان چې کوم ویل کېږي چې د هغه خاتمه لپاره لګیا د پاکستان کوششونه کوي، او دا مهال پاکستان تر ډیره حده د وسلوالو پر ضد چې کوم دا جنگ روان دی هغه کې کامیابی ترلاسه کړې ده. د دغه غونډي وروسته د پاکستان او د افغانستان چې کوم اعلی فوزي چارواکیو نو هغه هم خیوبل سره ملاقات وکړلو. د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر چې کوم دی هغه کوم چې خبر پاڼه جاری کړن دغه تر مخه چې دا یو غیر رسمي ملاقات او چې پکې موجوده صورتحال باندې خبرې اترې وکړلې شوې. د آی اس پی آر تر مخه په دغه ملاقات کې د افغان فوز مشر چې کوم هغه د دوه فوزونو ترمنځ د مشترکه ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز چې کوم هغه د پاکستان خوا ورکړل شو چې په نوموړي چې کوم آمادګي و خودله د دوی وینا وا چې د ورکینګ ګروپ مشترکه خدشات حل کول د پاره به حکومتي کچ باندې چې کوم دی هغه په ګډه سره کار کوي، او دغه شانت سکیورټي د په امنیت د پاره چې کوم سفارشات دین او هغه به د مرتب کوي هغه به کوي. نو د افغانستان چې کوم د فوز مشر د شریف یافتل هغه د جنرال قمر جاوید باجوا د تجویز سره اتفاق وکړو، او وینا وا چې په سیمه کې د امن لپاره دوانه په ګډه سره کوششونه چې کوم دی هغه کول پکار دي.
احمد الله او په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان لوړ پوړو پوځي چارواکو د تروریزم ضد څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخیستې ده. دا غونډه د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې جوړه شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت په پاکستان یو وار بیا ټینګار کوي چې دغه هیواد د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره رښتینی مبارزه وکړي. زموږ همکار صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د پاوز لوی درستیز د گاونډي هیوادونو له لوی درستیزانو سره په دې خبرې کړي چې څه ډول په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیول شي، او څنګه له ترهګرۍ سره مبارزه په ښه توګه مخ ته ولاړه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د افغان پاوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یک شنبه په ورځ له خپلو سیالانو سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې کتلی دي.
د افغانستان او د چین او پاکستان او تاجکستان څلور جانبه غونډه ده. په تاجکستان کې په اکثره په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خط یا د سرحدونو دواړو خواو ته څنګه وکولی شي چې په خپلو سیمو کې البته د توریزم په ضد باندې مبارزه وکړي، او هغه توریستي ډلې چې د یو هیواد نه بل هیواد ته اوړي.
د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی له تروریزم سره د مبارزې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې په غونډه کې له خپل پاکستانی سیال جنرال قمر جاوید باجوا، چینایي سیال جنرال لی زوچینګ او تاجکستانی سیال جنرال صابرزاده امام علی عبدالرحیم سره خبرې کړې دي. دوی به نن دوشنبه د یاد ناستې په وروستۍ ورځ هم یو لړ خبرې وکړي. د ګاونډي هیوادونو په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي په اړه د ګاونډي هیوادونو په داسې حال کې سره خبرې کوي چې افغانستان تر بل هر هیواد لدی مسالې زوريږي. افغان چارواکو په وار وار ویلي سربیره پر دې چې د افغان طالب مشرانو مرکزونه او جنگیالي په پاکستان کې دي، او له هغه ځای ته ویلېږي داعش جنگیالي هم د پاکستان له لوري افغانستان ته راستول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو وار بیا ټینګار کوي چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو پټنځایونه له منځه یوسي.
ټول وخت څنګه ویلي دي چې تروریستان ظالم په پاکستان کې دي، او تروریستان هم په پاکستان کې دی، هغوی مرستې هم ورسره کوي. امید دی چې پاکستان بالاخره په دې باندې پوه شي، تروریستان ته په خپل هیواد کې ځای ورنه کړي. تاسو وګورئ د داعش څلور مشران په افغانستان کې په ننګرهار کې او په کونړ کې ووژل شو، دلته په افغانستان کې. موږ غواړو چې د تروریستانو مشران یا د طالبانو مشران یا هغه د خونې ورځنی مرکزونه چې دي دوی هم اجازه ورنه کړي په پاکستان کې.
که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د موجودیت په اړه توند انتقادونه کوي، خو د پاکستان د پوځ لوی درستیز د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپلو پوځیانو لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت په پاکستان سخت انتقاد وکړ چې د امریکا میلیارډونه ډالر یې اخیستي خو له ترهګرۍ سره مبارزه نه ده کړې. ښاغلی ټرمپ وویل امریکا او ملګري به په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه نیسي، او هغوی چې هر چیرته پټیږي له منځه به یې وړي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
تونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
مشالونا
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه تر پاسه سلورو بجو. په خیبر پختونخوا صوبه کې د صحت ادارې چارواکي وایي د ډینګي وایرس لواجی اغیزمن شوي سلګونه کسان لا هم په سپیټالونو کې تر درملنې لاندې دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په خیبر پختونخوا کې 2000 کسان تر اوسه ډینګي وایرس ځپلې او 10 کسان په ترس کې وژل شوي دي. په پیښور کې تر نورو د تاکل سیمه دی وایرس زیاته متاثره کړی ده. د پښتونخوا د صحت اداره وایي د صوبې په ټولو روغتونونو کې د ډینګي ځپلو ناروغانو د درملنې غم خوړل شوی دی. د پېښور شبیر جان
د صحت محکمې د چارواکو په وینا ایوب میډیکل کالج ایبټ آباد کې پرون د هریپور دوه کسان چې د ډینګي تبې ښکار وو مړه شوي دي. نو دغه رنګ د ډینګي له وجې په خیبر پښتونخوا کې د وژل شوي شمېره تر لسو رسېدلې ده. ولې د 2000 نه زیات خلک په ټوله صوبه کې اغېزمن شوي دي چې تر 1400 اوس هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو هسپتالونو کې داخل دي چې پکې غټه شمېره د پېښور تاکال سیمې ده. د ډینګي په حقله معلوماتو ورکولو لپاره ټاکلې شوې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډاکټر عطا الله په دې حق لوایي
دا نوې کیسز راغلي یو سل سلور اتیا ټوله صوبه کې او دا ټیسټونه چې کم شوي نو 1178 یو د سوا دوه کم اتیا جی دا ټیسټونه شوي په ټوله صوبه کې دا پازیټیو راغلي دي. زمون سره اوس کې سمرا اډمیشنز په هسپتالونو کې نو هغه سلور سوا او نو لستي
دی وای چې د ټوله صوبه په سرکاري هسپتالونو کې د ډینګي تبه تشخیص ټیسټونه دارو او درملنه ویډیا کیږي او د سره سره په هر هسپتال کې ورلا واډونه هم مختص کړي دي. ولې د دومره زیاتو انتظاماتو باوجود هم د ډینګي ناروغ شمیره کې ورځ تر ورځې زیاتوالی کیږي. 13 ورځ یو سل اووه دیرش ولې پرون یو سل اووه اتیا کسانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوی دی. نو ډاکټر عطا الله وایي
دا سی چې ګوره کله چې د ټیسټ سہولیات زیات شي او په خلکو کې اویرنس زیات شي نو زیات خلک ټیسټونه راځي. لکه هغه ورځ 9000 ټیسټونه شي دې ځل یو لسو او اته اویا ټیسټونه شي. نو ظاهر ده چې ټیسټونه زیات کیږي او خلک خپل په وخت باندې ټیسټ لګي او هغه ته سہولیات موجود وي. فری ټیسټ اویلیبل دي خلکو کې اویرنس هم نو دا شمیره د دې مطلب دا نه چې کیسه زیات دي مطلب دا چې ټیسټونه زیات شوي دي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د ټولو صوبې په غزمنو سیمو کې د روزانه په بنیاد باندې د ماشو سپرېګانې د اوبو ټیسټونه او صفایان هم روان دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د قبایلی سیمې کورمې مشران وایي حکومت یادې سیمې ته د نورو سیمو د خبریالانو په ورتګ لګول شوی بندیز ختم کړي. حکومت نږدې یو میاشت وړاندې په یوه پرېکړه کې ویلي وو د نورو سیمو خبریالان یا د رسنیو نور استازي که کورمې ته تلل غواړي نو لومړی باید د فاټا سیکرټریټ نه ځانګړی جواز ترلاسه کړي. د سیمې مشران وایي کله چې سیمې ته آزاد خبریالان نه پرېښودل کیږي نو حقایق به پټ پاتې کیږي. خو بل پلوه حکومتي چارواکي وایي دا بندیز موقتی دی او د امنیت په ټینګېدو سره به بیرته لرې شي. د مشال خبریال طارق اورگزی د نور تفصیل سره.
د پړچنار ځای مشر ملک نور محمد توری مشال لوډیو ته وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وڅارل شي د دوی په مرسلو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي نو د صحافیانو او میډیا مالکانو په ورتګ دې بندیز ختم کړي.
اندګی لا کو سو مو پاکستانیان بولی نه بیا د میډیا متویل دلته ناراضي اڅو وجه ده د عوام په دې شي ډېر خپه دي. هغه غوړي چې میډیا دلته روشي مونو مسایل موږ په کار دي ریډو باندې او ټي وي باندې نشر کی.
یو میاشت وړاندې حکومت دا پریکړه کړې وه چې کم صحافي او یا میډیا مالک کور میتا ورتلل غواړي د هغه لپاره د فاټا سیکرټریټ لا انفارمیشن ډایرکټر ان او سی یعنی اجازه نامه اخستل به لازمی وي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته د میډیا کسان هلته له خپل کار منې کړی شول. د کوانجالیزو حاجی ګلالي وای هلته صحافت له محدودولو سره دوی ته تاوان رسیږي. په کار دی چې له دې حکومت ډډه وکړي.
کوم شای دوی دنیا ته خیال نه وو اغا یو کرپشن واجی سوی چی واجی سوی دی واجی نه دوی میډیا ته اجازه ورنه کړو. چیف آرمی سٹاپ تما ویلی دی انتظامیا تما ویلی دی صدا دا انسانی یو حقوق دی څه کچيري دی انتظامیا نه وی یا فی نه وی یا ای فی نه وی دا ظلم د موسما کوي موسا ډیر ظلمونه وشول او کا فوج نوی فوج دی موسا ظلمونه ما کوي
مشال لډیو چې کلا پدې اړه سینیټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا د ان او سی اخستو دا پریکړه چې د نامنې لقبله اخستې شوې دا هیڅ مقصد دا نه دی چې هلته د صحافت پر وړاندې خندانو دروي بلکې د صحافیانو او میډیا مالکانو تحفظ او مرسته ده سجاد توري وویل کله چې هلته په مکمله توګه حالت ښه شي نو دا بندیز به هم لرې کړی شي قبائلی سیمو کے خبریالانو تا دڑکے اور باندھے مختلف قسمہ بندیزونا لگے دل ہاگا خبر دی چہل تے صحافت ڈیر گران کڑے دے سو رزبڑان دے خیبر ایجنسی کے جمروت پریس کلب ہاگا وقت طالبان شو کلا چہل تا زائی سوداگر اور امنیتی زواکون پر زد پریس کانفرنس وکڑو تاریک رگزے مشال ریڈیو پیخبر
بیا هم عمل تل قبایلی سیمه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکی وای په شمکای سیمه کې کرفیو دوام لري پولیټیکل چارواکو د اتوار په ورځ مشال لري او تویل دا کرفیو 15 ورځې وړاندې د یو امنیتی سرتیری د وژنې وروسته لګول شوې ده چارواکی وای په داسې حالاتو کې د دوی لپاره کرفیو لګول ضروری وي بلخوا د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لري او تویل چې د دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې کسان هم نیولې دي او د کرفیو له وجې د دوی ژوند د ستونزو سره مخ دی زموږ همکار سیلاب مسعود رپورټ لري
د پولیټیکل انتظامیا چارواکي او ځایي قبایلیون ویایي چې دا ګرز بندیز هغه وخت ولګېد ده چې کله 15 ورځې مخکې د شمکی کلی په سیمه کښې اوبه راوړونکی د عملیاتي فورسز یو سرتیری فتحالله ته په مځکه کښې شخ بم ور وچاودېده او هغه په هغه ځای ووژلی شه دا ذرایع زیاتوي چې د سرتیری د مرګ نه د وروسته د عملیاتي فورسز سرتیریو په سیمه سمدستی گرز بندیز والا گوا اور دلاٹون عملیاتی ہن لگیا کھڑل دشم کی کلی یو شمیر کا بالیونی ونی ول چکومی دے پشتنے گاو جنے دے پارک شینا ولی او پسیما کشے موجود چک پشتونو باندے ہن دے تلون کیو رتلون کیو کا بالیانو دے تلاشای عمل ہن لگیا دائی پا داغا وجہ دے سیمے پا اسے دن کی ستے ریجی دعا کا بالیون ویائی
امون منظور احمد جنوبی وزیرستان نه تعلق لرو شمکی علاقه کښې د مکه وشوله د فوجي پاکښې مړ شو په هغې نه بعد ټول کلی فوج ونیو او ورته ویل وی چې میشته وښیه چې توس د مکه ویله وکړه د مکه چا وکړله دا ظلم دی او هغې ورځې نه چیکینګ ه دی کرفی ه دو په پیرا ټولې ماسید علاقې کښې کرفی ولګوله په نه بعد
زما نوم شفیص الله د ګومل یونیورسټي سټوډنټ یم زه د بارون علاقې سره تعلق لرم نن په ساوت وزیرستان شي یا د ماسید په خوره شي نه آیین شته نه قانون شته چې نن د فوج مورتیا فوج په میش باندې مسجد کوم باندې راوی چې د میش زمورتیا هو تو زر خلک چې د خلکو د دغه علاقې زمورتیا اس قسم هنه شو خصلای پدان چې خلک سره نه اصلاش تا فوج په ګټینا باندې د زنانا د مردانا سره دا الفاظ استعمالی جی چې او کا د برداشت کول هنه دي مخشه کرفی و او وسو دار جدا دو چې خلک ابي مور او مړ خورو شو د پره ها بار د څوک نه شروع تلای
مشال ریډیو چې په دغه بار یک شه د پولیټیکل انتظامیات د جو چارواکي سره تماس ونی و هغه د نوم جواتولو او ژغ نری کټ کولو په لحاظ د بمی چاودنې او د امنیتي فورسز د سرتیری د مرګ د پخلی سره دام را وویل چې په داسې موقع ګرز بندیز لګول او د خلکو نه پښتنې ګوژنې کول دا د امنیتي فورسز خپله طریقه کار خپله کاروایی ده سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
ستونزے او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پختنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی هر ګل پورس په کم یو لس بجے
او د هر چهارشنبه پورس پاو باندې دو بجے لما مجید بابر سره
ستونزې سرکار پروګرام د همدې خپرونې په وروستیو 15 منټو کې اورېدل شي د خیبر ایجنسۍ د ماربلو کارخانه لرونکي وایي د بجلی د کټ کېدو له وجې کارونه په ټپه ولاړ دي دوی وایي وخت په وخت حکومت لا بلونه جمع کوي خو نه پوهیږي چې حکومت پرې ولې بجلی بنده کړې ده. دوی زیاتوي د بجلی نشتوالی سلګونه کسان بیروزګاره کړی دي. اخو حکومتي چارواکو بیا مشال لډیو ته ویلي دا چې پر دغو کارخانه دارو نوي ټکسونه لګول شوي او دوی منلو ته غاړه نږدي نو ځکه پرې بجلی کټ شوې ده. په خیبر ایجنسۍ کې د مشال خبریال فرهاد شینواره نور حال په دې رپورټ کې درکوي.
په ملګور کې د ویماربل کارخانه مالک حبیب الرحمن د بجلی د بندش نه را پیدا شوی صورتحال په حق له مشال ریډیو ته وایي.
سلور میاشتې بیا وشو چې نشته مونږ سره تقریبا 14 مزدورانو او دا تقریبا ټوله کارخانه دي 230 کارخانه دي او په 230 باندې دا مزدورانو دغه سلاره او حساب کا نو دا ټول خلک داسې بیروزګار دي چې بس بالکل پولې پړک ته ناست لګا مونږ باندې چې کم میټرو بیل نه خو هغه مونږ بیلونه هغه مطابق هم جمع کړ خو هغه باوجود هم په مونږ باندې بجلی ختمه کړ.
په دې ماربل کارخانو کې ګاډي چلوونکی یو ډرایور اسلم ملګور وای چې د ترانسپورت په کاروبار هم
کم سے کم پدے کے 200 لارے چلے دلے اگر ٹول بے روزگار نہ سی پدے کے ڈرائیوران 200 ڈرائیوران 200 کلینڈران دا ٹول بے روزگار نہ سی
د ملاگورو د ماربل کارخانو د بجلی د ستونز په حق له مشکله کبل سے متد بجلی ور قبول کمپنی ٹیسکو یو چارواکی سرا خبر وشوی نو دی ویل چې حکومت پدے کارخانو باندې ځنی مهم ټیکسونه لګولې دي او دوی دې ټیکسونو ور قبول ته تیار نه دي نو ځکه متری دغه بجلی کټ کړی دا خو په دې لړکی خبرې روانې دي او د دې به سهل راوځي. د خیبر جن سید ملاګورو د ماربل کارخانو مالکان وای چې په فاټا باندې د ټیکس نظام نه دی نافذ نو دوی ته دې په عام نرخ باندې بجلی بحال کړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جن سید.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د سوات بریکوټ په نوي کلی کې محمد پرویز نومي کرګر یا دیقان وای د انارو یو نوی قسم پیدا کړی چې په سوات کې ښه حاصل ورکوي. دی وای سو کله مخکې د انارو باغ نل کړو چې اوس ښه په درس کې حاصل ورکوي. د محمد پرویز له انار باغ اوس ته پاکستان نورو سیمو ته د میوو ټرکونه روان دي. د باغ مالک وای دا خاص انار دی او په لوړه بیه خرڅیږي. له سواته نیاز احمد خان.
د سواد د تحصیلی بریکوټ نوی کلی 50 کلن محمد پرویز وای چې سلور کال وړاندې مې په درې کې نالزمکه د ازمیخ په توګه د انارو باغ ولګو چې پکې دوی په خپل ترې د سواد موسم او بو مطابق یو ذات جوړ کړي چې دې سیمه کې ډیر زیات کامیاب دی.
لکه نورې میوې په نسبت په پوتر بل دوته پیدا ورکړي. بل دا چې دوی باندې سپریګان ډیر کم دي هغه فائدہ وتره وته. بل دا خوراک د سری یار نو مصنوعي سری خوراک ډیر کم غواړي هغه فائدہ وتره وته. بل زمونږ حکومت پاکستان ته موږ ته دا پیدا راوځي چې نورې میوې لس پیرې اوبه خورکې نو دې له سلور پیرې اوبه خورکې.
دا وخت باغ تیار دی او میوې ترې مارکیټ ته وړل کیږي. باغ کې کارکوونکی یونس خان وای چې دغه انار په بازار کې په لوی قیمت خرڅیږي او زیاتر انارونه مالدار خلک اخلي.
دا موږ د پاکستان مختلف سیمو ته مهاجر جه پنجاب شو لاهور شو گجراوال شو ملتان شو اسلام آباد شو پشاور شو او د خلکو له پیډ بیک د لاسه خلکو چې ډېر زیات خوخی د دې د رنگ د لاسه او د خوګوالي د لاسه.
د سواد په هنتون دی استاد اظهر الدین چې د انارو په باغ کې انارونه ولیدل او هم یې وخوړل وای چې د انارو ذائقه ډېره ښه ده خو په لویه پیمانه باغونه سواد کې لګول پکار دي.
زه د حکومتي وکدارانو نه دا مطالبه کوم چې یاره په ساينسي بنیادونو باندې دله وده ورکړی شي او د کم کس چې دا دلته لګول په دې باندې تحقیق کړی دی په خپل توګه باندې او دا دغه چې انار باغ لګولی دی نو زه هغه ته یقینا خراج تحسین پیش کوم چې یاره په سواد نومي علاقه کې چې کوم د مڼو لپاره مشهور دی هلته د انار باغ لګولی په اول ځل په سواد کې چې دا انار دونه غټ باغ ما ولیدو.
د باغ مالک زیاتوي چې دغه تخم د لس کالو د ازمی خرسته جوړ کړي او کچری دولت دوی سره مرسته وکړي نو دغه تخم د سواد نورو زمیدارانو ته ورکولو ته تیار دی، ځکه چې د انارو میوه د سواد د نورو میوه په نسبت ډیره زیاته پیدا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نیاز احمد خان د همدې ریپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. پام وکړئ د اوس مهال لنډو مهمو خبرونو ته. د پاکستان د پوز مشروي ترهګري او سیمایزه ګواښ ته پرې د قابو موندلو لپاره اړینه ده چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه او د سرحدونو څارنه وشي. د پاکستان سرکار راډیو خبر ورکوي چې جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې د اتوار په ورځ د تاجکستان په دوشنبه کې د امنیت په اړه د څلور اړخیزې غونډې پر مهال کړې. د اتوار په ورځ د بلوچستان په کاهان، ډیره بوکټي، چتر او وچ سیمو کې د ایف سي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې دوه ترهګر وژل شوي. ترهګرو څلور کیمپونه تباه کړل شوي دي. پوځ وایي دا د ردالفساد عملیات لړۍ ده چې دا مهال په ټول ملک کې دوام لري. د کورمه ایجنسۍ ځینو مشرانو د اتوار په ورځ مشال لډیو ته وویل چې حکومت د دوی سیمې ته د غیر مقامي خبریالانو په ورتګ بندیز لګولی چې دوی دا کارغندي او غوښتنه ده چې حکومت دې په آزاد مټ مقامي او غیر مقامي خبریالانو ته د راپورونو د جوړولو اجازه ورکړي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې دیارلس تنه وژل شوي او اتلس تنه نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک تایید کړه چې چاودنه د ناوې ولسوالۍ د مرکز په یو بازارګوټي کې شوې ده. طالبانو د پرونۍ چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. په اذربایجان کې وسلوالو په یو ګودام کې مخنه غواړم په اذربایجان کې د وسلو په یو ګودام کې د اور لګېدو په پیخه کې شپږ کسان ژوبل شوي او د یو لړ چاودنو نه پس د پوځي تاسیساتو د شاوخوا سیمونه خلک وتلو ته اړ ویستل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که څه هم د شمالي کوریا لخوا د بیلیسټیکو توغندیو وروستۍ درې ازموینې پارونکي عمل دی، خو واشنګټن به د سوله ییزې لارې د لټولو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د اتوار په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دوی د شمالي کوریا دا عمل د ځان او د خپلو اتحادیانو لپاره پارونکي بولي، خو د سوله ییزې لارې نه هڅه کوي پر شمالي کوریا فشار واچوي څو مذاکراتو ته غاړه کېږدي. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمای کې کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. بیا یو نړیوال ریپورت ته د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو او اونیس پروګرام ستونزي او سرکار ته لرو. اوس ورځو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن اکسپرس ورسپانه خپل ادارې د سرشمیرنې په نتیجو باندې لیکلی او وایي چې د پاکستان مخالفو ډلو د شپږمې سرشمیرنې نتیجې تسلیمولو نه انکار کړی او تور یې لګولی چې په دې سرشمیرنه کې لکس ته رد بدل کړی شوی او د پاکستان اصل شمیرې له خلکو پټه کړې. د ادارې په وینا چې د شماریاتو ادارې د رپورټ تر مخه په 19 کالو کې د پاکستان آبادی 1,45,00,000 سیوا شوې ده چې د 2% اضافه برابر ده. ادارې وایي د سرشمیر میرنی اصل مقصد د آبادی سمش میره په ګوته کول دي چې د کوم په بنیاد د ملک وسایل او ګټې تقسیمیږي او منصوبې جوړیږي. د غرنګ د عامو ټول ټاکنو لپاره حلقه بندي هم په سرشمیرنه باندې ټاکل کیږي چې د سرشمیرنې اهمیت ښایي. اداریا اخر کې وایي د مخالفو ډلو لخوا د فاټا او د سند په سرشمیرنه باندې اندېښنې ښودل شوي باید چې حکومت دا اندېښنې لرې کړي، ځکه چې مخالفې ډلې د جمهوریت برخه ده. پکار ده چې دوی هم له حکومت سره مرسته وکړي او حکومت هم د دوی غوښتنه ومني او په سرشمیرنه باندې غور وکړي. د دې ترڅنګ ورسپانه دونوي نیوز خپل ادارې کې وایي د پنجاب حکومت د آمدن د ذرایعو او خرجاتو د اډټ نه بغیر د قرباني په مخ په سرمنو راغونډولو بندیز لګولې او وایي چې دا فیصله زګه کړي چې اکثره وخت د اختر په مخ د قرباني د سارو د سرمنو پیسې په غیر قانوني هلو زلو باندې خرج کیږي او په تیر وختونو کې د زنو ډلو لخوا په اربونو روپۍ بهر ملکونو تا لیگل شوی. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ داسې انکشاف هم شوی چې ځینې مذهبي ډلو د سرمنو پیسې د ترهګرۍ د کاروایانو لپاره استعمال کړي، په کومه چې حکومت یو شمیر تنظیمونه نا قانونه وګرځول او په دوی د سرمندو راغونډولو بندیز ولګولو. ادارې اخري کې لیکي دی لړکی د پنجاب د حکومت دا فیصله ډیره د ستاینې وړ ده، باید چې حکومت د دې عملي کولو لپاره دغه تنظیمونو نه د آډیټ سرټیفیکیټ وغواړي چې د خیر ښېګڼې تنظیمونو په نامه کوم ترهګر تنظیم د قربانۍ سرمنې راغونډې نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندی ورځپاڼه د اکنامک ټایمز د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامی د یو چارواکي په حواله لیکي واشنگټن به اسلام آباد ته مرستې په دې شرط ورکوي چې د طالبانو حقانی نتورک خلاف ګامونه پورته کړي. بلخوا سی این این ټلویزیون لیکي ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې ګټلو هوډ کړی، خو په دغه هیواد کې یو شمیر نور سیمه ییز او نړیوال قوتونه هم نفوذ لري. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې درته منور شاو وړاندې کوي.
دی اکنامیک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلی د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامی یو چارواکي وی هندي خبری ایجنسۍ ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي. د پاکستان استخباراتي چارواکي د ډیر وخت راهیسې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري، نو واشنگټن هم دا تمه نه کوي چې په یوه ورځ کې به دغه هر څه بدل شي، خو د وخت له تیرېدو سره د مثبت بدلون لپاره هیله مند دی. ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي چارواکي په دې پوښتنه چې آیا ټرمپ انتظامیه د لړکې پاکستان ته کومه نیټه ټاکلې او کسنګه وویل مناسب نه ده چې په دې اړه مقرره موده په ډاګه کړي، خو دومره ویلې شي چې دوی په نږدې راتلونکي کې بدلون لیدلو ته هیله مند دي. اسلام آباد د تل په سیر دا وار هم ویلي چې له وسلوالو ډلو سره هیڅ اړیکې نه لري او دا چې په افغانستان کې امن غواړي. بلخوا د سی این این ټلویزیون په یو ریپورت کې راغلی د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر چوکۍ ترلاسه کولو راهیسې انتظار وو چې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي مخې ته راوړي، خو د روانې میاشتې په 28 نیټه نوموړي اعلان کړه چې په افغانستان کې جګړه ګټل غواړي. دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی. د افغانستان شخړه د سیمایزو او نړیوالو قوتونو ترمنځ د بیلابیلو امنیتي او خارجه تګلارو له وجې ډیره پیچلې شوې ده. د دې ریپورت تر مخه په افغانستان کې پاکستان هم لوی کردار لري. اسلام آباد وایي چې له افغانستان ورته بدمنی وروخته او پکې ورته ډیر ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي، خو نړۍ دا هر څه له پامه غورځوي. د پاکستان د سېنات د دفاعي چارو د کمیټې مشر سېنټر مشاهد حسین وایي په افغانستان کې د خپلو ناکامیو پټولو لپاره امریکا له پاکستانه د قربانۍ ګډوره جوړوي. دا راز د ډنمارک د یو پوهنتون استاد استین راینینګ وای هند د افغانستان په پرمختیایي کارونو کې له پاکستانه ډیره برخه چوي، خو خپل سیاسي عزایم یې لا نه دی په ډاګه کړي او افغان حکومت ته له وسلو ورکولو هم ډډه کوي. خو له نوې امریکایي ستراتیژي سره سم که په افغانستان کې د هند رول زیاتېږي، نو له چین سره به یې ترنګلتیا هم سیوا شي. دا راز په دې وروستیو کې روس هم په افغانستان کې د داعش فعالیتونو اندېښمن کړي او نه غواړي چې په سیمه کې یې یاد وسلواله ډله وده وکړي.
منور شاو اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا په ټکساس ایالت کې د تیرې ورځې طوفان ګڼ شمېر خلکو ته تاوانونه رسولې دي. بلخوا امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټکساس پر حالاتو په یو بیړنۍ غونډه کې په دغه سیمه کې خلکو ته په مرستو رسولو خبرې کړې دي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد نورو.
په امریکا کې راغلی طوفان دوه کسان وژلي دي. د چارواکو په خبره دا په دغه هیواد کې په تیره نیمه پیړۍ کې تر ټولو سخت طوفان دی او تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به هم د تیزو بارانونو او سیلابونو لړۍ روانه وي. په ټکساس ایالت کې ډیر خلک داسې فکر کوي چې د طوفان له وجې زیاتو خلکو ته مرګ جوړ لاوختي، خو لا یې هم کره شمېره نه ده معلومه. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټکساس ایالت په راکپورټ سیمه کې دې طوفان ډېرې خرابې کړې دي. دغلته ودانیو ته زیان رسیدلی او د بجلی تارونه هم پرې شوې دي. په ټوله کې د طوفان 2,22,000 خلک له بجلی بې برخې کړي او یو شمېر سړکونه هم د تیزو بارانونو له وجې بند دي. دا شان د دغه ایالت په پورت ارنس سیمه کې چې آبادی سناس 3,800 ده، چارواکي وایي په سیمه کې خلکو ته ډېر تاوانونه اوریدلي دي او لا هم د دغه سیمې خلکو ته د خراب موسم له وجې مرستې نه دي رسیدلي. د ټکساس چارواکي وایي دوی خلکو ته تر اوسه ابتدایي مرستې رسولي دي او ډېرو ځایونو ته مرسته مرستندوی ټیمونه لا هم نه دی رسیدلی. د راګپورټ خاروال وای ډیر خلک د طوفان د راتګ نه خبر نشول، ځکه چې په سیمه کې د موبایل ټلیفونونو سرویس کته شو او له دغو خلکو سره د رابطو بل نظام هم نه وو، نو ځکه ډیرو خلکو ونه کړل شول چې د دغو سیمو نه نورو خوندي ځایونو ته کډه وکړي. د ټکساس چارواکي وایي یو تن په ارنسس کې د طوفان له وجې هغه وخت مړ شوی چې په کور کې اور ولګید، او یوه بله ښځه په لاره هغه وخت مړه شوه چې د خپل ګاډي نه کوزه شوه او بو یوړه. په هاستن سیمه کې بیا چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې له خپلو کورونو ونه وځي. اسوسییټډ پریس ته هم لیکي دا طوفان د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتظامی لپاره هم یو امتحان دی چې څنګه به د دغو بیړنیو حالاتو کنټرول او د خلکو مرستې کوي. سپینې ماڼۍ د خالی په ورځ ویلي دي ولسمشر ټرمپ په ټیکساس کې د راغلي طوفان په اړه یوه غونډه هم کړې ده او په روانو حالاتو او خلکو ته په مرستو یې خبرې کړې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونې د هغه بحث تصدیق ده چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د هغوی پر ضد اقدام وکړي. دا خبره د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل پرون مشال لډیو ته وکړه. د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي د پاکستان پوځ باید د حقانی شبکه له پاکستانه ونه باسي. په ډیړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د هغو تریخو واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ وویل مولانا سمیع الحق او نور مذهبي مشران د پاکستان د حکومت په مرسته له تروریستي ډلو ملاتړ کوي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رهبري لري، هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. او دا په ټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث ته تحقق ورکوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه څرګندونو کې ویلي دي د پاکستان پوځ باید حقانی شبکه له پاکستانه ونه باسي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړل چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځای ته اړتیا نه لري، ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جینیو سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژۍ یوه هڅه وبلله چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي.
د رحمت الله افغان رپورټ ما ورېده. د یکشنبې په ورځ د لوګر د کلو پراختیا ریاست او د یاد ولایت د پولي عالم برکی برک او محمد اغې ولسوالیو د اوسیدونکو ترمنځ د 520 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو د سلی رشتو کانالونو د جوړولو قراردادونه لاسلیک شول. چارواکي وایي یاد کانالونه چې د یو کال په موده کې کرنیزو چارو د پرمختیایي ادارې په مالي لګښت جوړیږي، 2000 کسان به پکې کار او مزدوري وکړي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت د پلان سره سم د هغو قراردادونو د لاسلیک کولو په مراسمو کې چې د دوی د اړوند ریاست او د لوګر د درې ولسوالیو د اوسیدونکو ترمنځ د څلورویشتو کانالونو د جوړولو په موخه جوړ شوی ول، چارواکو دا ډول پروژې د یاد ولایت په کرنیز سکتور کې مهم پرمختګ وباله. د لوګر والی حلیم فدایي وویل له دې کانالونو به په مستقیم ډول 4500 کورنۍ ګټه پورته کوي.
کلو د پراختیا د وزارت د پلان مطابق په دریو ولسوالیو برکی، محمد آغا او پولی عالم کې سلرویش د اوبو کانالونه چې مجموعي قیمت تقریبا 521 میلیونه نه زیات، چې په دې کې 10% د خلکو ونډه ده، لاسلیک کیږي او د هغو کار پیل کیږي.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي دا لومړی ځل دی چې د ځایي شوراګانو سره په دومره ډیر لګښت د کانالونو قراردادونه لاسلیک کیږي.
دغه کانالونه اته په محمد هغې ولسوالۍ کې دي، یولس کاناله په پلی عالم کې دي، پنځه کانالونه په برکی برک ولسوالۍ کې دي. لومړنی ځل دی چې موږ په محلي کچه یا په ولایتي کچه د محلي شوراګانو سره په دومره لویه اندازه یا په لوی لګښت باندې قراردادونه امضا کوو.
د لوګر یو تن ځایي بزګر د کانالونو د پروژو د ارزښت په باب داسې ویل:
زما نوم حاجي عبدالباقی د لوګر ولایت د بابوس د حوزې اوسیدونکی دی. موږ سربندونه ډېر لري دي او چې اخر د مځکې ته اوبه رارسېږي، خصوصا د بابوس د ویلې په لاره کې ډېر زخت ډېر ضایعات لري، او دغه پروژې چې کومې دي په دې کې داسې وښیه چې 80% د منطقې د خلکو هغه مشکل وو هغه د اوبو ضایعات پرې بندېږي، دا ډېرې حیاتي دي.
د لوګر چارواکي وایي د اوبو د کانالونو یا د پروژې د ځایي خلکو لخوا انتخاب شوي دي. د کلیو د پراختیا ریاست د دې پروژو یوازې سروې، ډیزاین او تخنیکي برخو کې د ځایي خلکو سره مرسته کړې ده.
نجیب الله الوخیلو اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره. اوس ستونزې او سرکار پروګرام چې مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان د سروکیا او سراروغه تحصیلونو ترڅنګ د یو شمیر نورو سیمو ولسوالۍ چې په یادو سیمو کې د تیرو څو میاشتونو د ماین په چاودنو کې ماشومان وژل کیږي او ګڼ شمیر پکې په خپلو لاسونو مزدور شوي هم دي. په دې لړ کې د یادې سیمې پولیټیکل ایجنټ د فاټا د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې او پارلماني غړو د مشال ریډیو سره په خبرو کې ژمنې هم کړې دي چې په یادو سیمو کې بعد ماینونو د صفایي او د ولس د آگاهۍ مهم پیلوي، خو د ولس په خبره په دې لړ کې تر اوسه هیڅ ګامونه نه دي پورته شوي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
چې دا کوم مینی نه دي او بالکل د فصل قسم کرل دي، نو دا د لری شي او دغه د داسې اپریشن وشي لکه څنګه ضرب اعظم
چې کی ماینه نشخ شوې دي. اپ دا ټوله تبوی نه د مسجد کوم د پورا غټه تبوی دي. یو پروګرام یو مهم وچلاوی چې مسجد دغه خاطر نه ووز.
همدې مقصد لپاره زمونږ یو ډیویژن فوج دلته پروت دی، زمونږ سیول سیټ دلته پروت دی. خو بیا هم مشکله مرحله ده، یقینا مونږ هغه باندې شروع وي او هغه کلیرنس کوي.
په دې لړ کې د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ او نورو اړوند ادارو د بیغورۍ پر ضد د جنوبي وزیرستان مشرانو ځوانانو په ټانګ کې یو احتجاجي جرګه هم راغوښتي. په دې اړه زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی دی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د هفته په ورځ په ډېر اسماعیل خان کښې د قبایلانو د سیاسي اتحاد د نمایندګانو، مسعود ځوانانو او د ګومل یونیورسټۍ په شمول د نورو مختلفو تعلیمی ادارو طالبانو په یوې جرګې کښې پرېکړه وکړه چې که حکومت او د ذمهوارو ادارو چارواکیو د سویلي وزیرستان مسعود قبایلانو په سیمه کښې موجود ماینونه پاک نه کړل، بیا به دوی د راتلونکې میاشتې په 14 نیټې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلانو احتجاجي جرګه او د 14 میاشتې په اولنۍ نیټې په اسلام آباد کښې د پارلیمنټ په مخامخ مظاهره او بیا د اسلام آباد پریس کلب سره احتجاجي کیمپ لګوي. په دا موقع موجود د اولسي قومي ګوند مشر احمد شاه مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
چې د کوم مینی نه دي او بالکل د فصل قسم کرل دي، نو دا لرې شي او د دغه د داسې اپریشن وشي لکه څرنګه ضرب اعظم.
د جماعت اسلامي مشر سلیم لنګرخیل وویل
په وزیرستان شې لکه چې دا کومې تبویۍ په نن لس کوله کښه وشولې، هغه دا رارټې نه دي ولسي خو شي په راتلونکي وخت شي چې کوم ماینونه شخ شوي دي. اپ دا ټولې تبویۍ نه د مسجد کوم د پورا غټه تبوی دو. او زه په خپله د جماعت اسلامي د طرف نه دا اپیل کوو وزیرستان شې د فوج چې کوم انچارج دی کور کمانډر ته، گورنر ته، ارمی چیف ته، چې که د مسجد سره لږ ډېره همدردي د چا وي دغه خاطرې نه دا پروتلین کی واقع دے مسجد دے بشکاول دے پورا زبردست یو پروگرام یو مهم و چلاوی چھ مسجد دے خاطر نہ و
دے تاریخ انصاف عبد الوحید زیادہ تکڑا
دانن غونډه چې میجر بلل یو دغه مقصد دا و چې د تیر دوه درې کول وزیرستان چې چکیمو د منسی په واجه باندې د میج په درجن خلک مړه شول زخمی شول ګوټ شول لړند شول مخشه په دا باندې ډېر احتجاجي نه وکړ ډېر جرګې وکړې خو حکومت د میج اوز نه وروي مخشه د لامل د پوره دا غونډه مرغسته چې دا مینه نه لره نشي نو په ټول پاکستان شو زیوت چکی مزرون دی گوڑ چرونده دی دا طول چکی مدو دی میش پا مسید کبایل شوی امی سرا در ظلم وشد دا لاس کلم در سبرداش کرل خستی دا اندیاس پا میش رحم وکو
یادا دیوی چه دی کبایلیانو دی سیاسی اتیاد نمائندگانو او نورو کبایلی مشرانو دا غا جرگا مسود زوانانو او طالبی لمانو را بالا لیوا
پا جنوبی و درستان کی دا ماینونو دا چاودنو لوجی دا ماشومانو دا مازوری او وجن دا موضوع می پا فاٹا سیکریٹریٹ کی دا اطلاعات دا محکمہ مشر عبدالسلام وزیر مخ تکی خودا او پسر کی می ترو پختل چی سلام وزیر صاحب تاسو ته هم معلومه چې د جنوبی وزیرستان په سلورو تحصیلونو کې د تیرو اتونو میاشتونو داسې راپورونه راځي چې د غلطه د ماین چودنې کیږي او په دې کې ماشومان وجلې کیږي او د دې ترڅنګ مازوره کیږي اوس د دغه دی ولس په احتجاج لاس پورې کړی دی نو تاسو په دې لار کې څه کوي آیا د ولس د آگاهه د پاره د دې ماین صفایې د پاره څه کوي د فاټا سیکټر ډیره
مهرباني مجید جابر صاحب افسوس خبر هم دا او تشویش خبر هم دا او یقینا چې دا رپورټس موږ ته راځي او په دې باندې موږ هم پریشان یو موږ انتظامی هم په دې باندې پریشان یو فاټا سیکریټ کم مشران دي هغه هم په دې باندې پریشان دي خو بدقسمتی خبره ده چې یو علاقہ لس کالو پورې په جنگ کې پاتې شي یا بند پاتې شي خلک تر اوزي او انتهایی دشوار گزار مشکله دا هم سیمه ده د غرونو علاقہ ده نو دلته چونکه یو جنگ تیر شوی دی مائننگ شوی و باقاعدہ طور بندی اوس یقینا جدا انتہائی مشکل مرحلہ دا چې هر د ونه هر کونج ته ورسه هر کھانی ته ورسه او کوم کم دی چې پکار خو دې چې هغه مائننگ کم شوی دی دا صفاشي هم دې مقصد لپاره زمونږ یو ډیویژن فوج تلتا پروت دی زمونږ سیول سیټ تلتا پروت دی خو بیا مشکل مرحلہ دا یقینا مونږ هغه باندې شروع وی او هغه کلیرنس کوي چې کم دی چې مونږ ته دا سی رپورٹ را مخامخ راشي چلتا مائننگ شوی دی یا مائننگ بلاسٹ شوی دی هغه ماین ابم چې کم دی 14 شوی دی خلک پکې تپي ان شوی دی پکې شهیدان شوی دی نو بیا مونږ هغه پورا علاقې کلیر کوي او تاسو ته زدام وایي چې په دې حق لا باقاعده مونږ آگاهی مهم هم خلکو ته ورکړی دی او دوی ته هم دا وینام کړی دی چې دا یو چونکه سمه علاقه نه ده د انتهایی تاسو د پته ای بابر صاحب تاسو ماشاءالله د علاقې کس یې زمونږ په شمالي وزیرستان نام شاید چې جنوبي وزیرستان دا چې کوم پارټیکولرلي مسعود بیل دا غرونه ډېر زیات دي نو په دې غرونو کې چې کله دا باران اوبه راشي دا ډېر زیات دي سره را درنی نو اکثر به حاکم مائننګ څه شوی وي هغه راشي او ماشومان خو چونکه معصوم وي هغه خو پویا نه وي هغه ماشومان چې کله دا مائننګ دوی لاس ته ورشي نو هغه کلونا په تور باندې دوی سره لوبیږي نو دا واقعیت را درنی
عبدالسلام وزیر صاحب تاسو خبرو کچېره مونږ دا آگاه مهم پیل کړی دی او د دې ترڅنګ خو بیا هم دا پیښه کیږي نو آیا اوس په دې موقع باندې تاسو د غلطه کې په سکولونو کې یا په جمعاتونو کې یا دغه سیمه چې چرته چودنی شوی دی پاغه باندې بورډونه لګول دا څه کم یو کمپاین شروع کول و اراده لري
بالکل بابر صاحب په دې حق لبنه موږ په سکولونو کې مشمان ته وینا کوي مشران ته وینا کړي چې کله دوی چیک پوینټس پر لیزي نو په چیک پوینټس باندې موږ ورته وینا کوي خو اکثر د بده مرغه دا چې څونه واقعیت کیږي دا د نه پوهې په وجه باندې کیږي او دا مشمان سره اکثر دغه واقعیت را مخشوي دي اوس ماشوم چې کوم دی زمونږ د جنوبي وزیرستان چې کوم د خلک را درومي یا پورا راغلي نه دي او چې کوم خلک چونکه 10 سال یا لس کلو لپاره کوم خلک بار وځي نو دا چې خپل علاقہ در درومي پورا سیټ کیږي هغه یقینا ټایم هم ډیر زیات اخلي او دین علاوه مونږ کمیونټي بیس دا زمونږ فټا ریډیوس فټا سیکټر دا کوشش دی چې مونږ هلته کمیونټي ریډیو سټیشن نو نت ورک پلاو کی هم دا کمیونټي ریډیو سټیشن چې کوم نت ورک دی دا پرایم مقصد هم دا غوي چې مونږ آگاهه مهم خلکو کرا والی مونږ خلکو ته وینا وکي مونږ د بیمارو خلاف هم دا رنګ دا چې کوم حادثات کیږي په دې باندې مونږ باقاعده دغه ورکی دوی ته وینا ورکی آگاهی ورکی او دوی ته مونږ په دې باندې پوهه ورکی خو بیا مونږ دا مانی چې شاید څونه اقدامات شوي دي دا اوس هم ناکافي دي او په دې هم زیات پکار دي.
ګوره سلام وزیر صاحب، لکه تاسو خو وایي چې دا لکه دا ماته د سیمې چې کومه انتظامیه ده، په خاصه توګه پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی ظفرالاسلام صاحب، هغوی ما سره وعدم کړی وو او دا ویلي مو چې په دې لړ کې مونږه آرمی سره رابطه کوو، خو دغه پیښې اوس پورې روانې دي، ښکاري داسې چې مقامي انتظامیه په دې کې سنجیده نه ده.
نه بابر صاحب، زه یقینا دغه خبرې سره اتفاق نه کوم. سنجیدگی ده، دلته صرف سیول انتظامیه نه ده، زمونږ فوج دی هلته، زمونږ سیول انتظامیه دی، زمونږ نورې ادارې دي. خو ما تاسو لکه څنګه ما تاسو ته خبره وکړه چې دا انتهایی دشوار گزار او مشکله لوی لوی غرونه دي، او دا غرونو کې چې هر کلم یو علاقه کې جنگ راشي، بیا هغې نه پس دا علاقه بند شي تر لسو کالو پورې، تقریبا لسو کالو پورې، نو دلته واقعات یقینا ممکنه وي او دا مشکله غوندې مرحله وي. مونږ د دې نه خلاص نه یو، په دې باندې مونږ کار کړین دی او کار مخکې دی کوي. آگاهی مهم هم راولي او په آگاهی مهم نه زیات زمونږ خواهش او کوشش دغه دی چې مونږ چپا چپا تلاش کړي هر ځای ته لاړ شي، چونکه اوس خلک را درومي او بیا آبادکاری روانه ده. نو مشکله خبره ضرور ده خو ناممکنه نه ده. زه ستاسو د ریډیو په وسطه سره، چونکه ستاسو ریډیو زمونږ دغه بیلټ کې زیات اورېدلی شي، زه ټولو خلکو ته زمونږ ماشومانو ته زنانو ته د اپیل کوم چې هر قسم داسې شی را درومي نو هغې ته لاس نه وړي. متعلقه چې کوم هلته چیک پوسټ وي، هغه فوج والا وي یا سیول انتظامیه وي، خلک وي، هغه دوی خبر کړي.
عبدالسلام وزیر صاحب، که دا راته ووایي چې په دغه پیښو کې چې کوم کسان وژلې شوي دي او یا معذوره شوي دي، نو د هغوی د بیا بحالۍ او په خاصه توګه د وژل شوو دپاره د معاوضې او چې کوم معذوره شوي دي د هغوی د بیا بحالۍ یا هغوی ته لاس په ورکول، په دې لړ کې تاسو کوم پروګرام زیر غور دی؟
بابر صاحب، یقینا چې دوی سره به امداد هم کېږي، د دوی به علاج هم کېږي. خو د ستاسو دغه نقطه ما نوټ کړې ده، خو ستاسو به چونکه زمو دا چټه ورځ ده بهر راوتې یم، ان شاء الله چې زه سبا خپل آفس ته لاړ شم نو د ستاسو همدغه د ریډیو دا پروګرام به انشاءالله زه بنیاد جوړاوه، په دې باندې به خپل مشرانو ته زه باقاعده وایم چې دا کوم کسان شهیدان شوي دي او کوم کسانو ته نقصان رسېدلی، یا دوی مونږ ډیټا جمع کېږي څونه څونه کسان دي، او هر ممکن مالی امداد چې څونه زمونږ نه کېږي او دا زمونږ د دوی مخامخ راوړي او دوی سره یو.
عبدالسلام وزیر صاحب، د دې تر څنګ یوازې د جنوبي وزیرستان نه خو داسې راپورونه راځي چې دغلته د ماین چاودنې کېږي، خو داسې نورې ډېرې سیمې دي په قبایلي سیمو کې، تاسو هم خبرې چې هغه ډېر لري پرتی دی، ولته کې ډېر وسلوال پاتې شوي دي او امنیتي سرتیر هم پاتې شوي دي، نو آیا تاسو دا یو تجویز وړاندې کولو ته تیار یې خپل چارواکو ته چې په ټوله قبایلی سیمه کې داسې یو د آگاهی مهم او بیا د صفایي مهم شروع شي؟
خبر صاحب، چې د جنوبي وزیرستان خبره کیږي نو چونکه جنوبي وزیرستان کې ظاهره باندې دا چاودنه شوې ده، نو په دې وجه باندې موږ هغه نام راخلي، حالانکه دا پالیسي او یا دا سوچ دا پورا فاٹا دے پارا دے، او دا یقیناً جی فاٹا کم علاقے نہیں جی کم کم جی کے لرے پرتے علاقے دی کم کم سے زیادہ تکلیفات کی کم دا مشکلات کی، نو دا پالیسی چ کم دا یو مخصوص علاقے یا خطے دے پارا نہیں، دا پورا فاٹا دے پارا دا، او مونگ دلتا چے فاٹا کم مشران ناس نو دا یو ایجنسی دے پارا نہیں ندی ناس، یقیناً دا پورا فاٹا دے پارا، نو دا تجویز یا دا سوچ سے کم نے دا با ان شاء اللہ پورا فاٹا دے پارا جی.
عبدالسلام وزیر صاحب، دا دی ترسنگ چ کم سیمی تا خلق استنول کی نو هغه سیمه ته بیا د یو ان او یو ډله، د فاټا سیکریټ یو ډله، مقامی انتظامیه او پوز، هغه ټول سیمه د هغه سیمه امنیت او هغه سیمه کې ورپی خطرونو ته ګوري، نو بیا خلکو ته د تلو اجازه ورکي، نو دغه سیمه ته څنګه د تلو اجازه ورکړل شوې ده؟ سل ماشومان وجلې شوې دي په تیر وختو نو همیاشتو کې.
تیر بګی افسوس خبره ده، اجازه مونږ چې هر کله ورکړې ده کنه، نو ماته ست بار بار دغه خبره کوم چې دا علاقې انتهایی مشکله ده، او هر ځیتا رسیدل دا شاید ممکن نه وي، او یا که ممکن وي خو مشکل ترين ضرور دي. او بل خبره ده چې دا کم ماینینګ شوې ده، نو دا بیا هم د خپل زینه ډیسټرب شوې ده، هغه عبور خاص دي یا لینڈ سلائڈنگ شوی دی، نو دینا هغه سکټر شوی دی، هغه پلاو شوی دی. اجازات مونږ ورکړې خو سبا سره دی دا پیغام سره چې تاسو دا ځکه کې احتیاط سره پاتې کیږي، هر کله داسې یو شی تاسو په نظر را درومي یا داسې سوي نو هغه تاسو متعلق حکم سره رفتار کوي. نو بابر صاحب، که خلک نه درومي بیا مسله ده، او قضیه یقینا داسې واقعات ممکن دي، خو په دې باندې مخکې انشاءالله نور مربوط کوشش چې کوم دی په دې باندې وکیږي او دې لپاره اوس چې کوم دا واقعیات راغلل نو هغه شاید زمونږ د توقعات نه هم ډېر زیات راغلل نو په دې باندې به اوس په دې باندې به نور هم زیات کار کیږي او نور هم په دې باندې به آگاهي هم پلاو کوي او په دې باندې به انشاءالله کار هم روانېږي.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل. د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
تل په دې وجکه خوشحالي دا سارو تونا دی هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.